درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1290 د سرطان 24مه او د 2013 میلادي کال د جولای 15مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په شمال کې د یو قومندان د ساتونکو د وهل کېدو د ادعاو په اړه د څېړنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې او سپینه ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولی څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ولسی خلکو ته مرژوبله اوښتېده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ییزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زرمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسی خلکو د مرژوبلې راپورونه خپاره شول. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادبنشوی د ولسمشر له لارښوونې سره سم د دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوی استول شوي دي.
با اکبر رئیس جمهور حیطا به محل رفتن
دیوی د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي. تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو دا حیاتونه سیمو ته لا نه دي رسیدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی راتمنش همداراز ویل دا ډول عملیات ډېر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی هم شایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زرمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په ممله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایی بمباریو پر وسلوالو سربیره ملکیانو ته مرژوبله اړولې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په وروستیو تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پاڼه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوي. د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفقې اجماع له لارې ځانمرګې بریدونه چاودنې او تاوتریخوالي غندلې. هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملا د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې یو ځل بیا له توپیره پرته د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییزې مبارزې ټینګار شوی دی. په تیرو 15 ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پر انتخاباتي غونډو پر لپسې چاودنو تر 1.5 زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیمې لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې 12 پوځي استخباراتي مامورین د جولای په 14مه د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خپرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې دی، په یو ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل چې د جولای په 14مه به په هلسنکی کې د دواړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سمه وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره ویني. د ایران سپای پاسداران ځواک وایي د شنبې په ورځ یې د دې هېواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دې هېواد د سپای پاسداران د انقلابي ځواک د یوې خبرپاڼې په قول ویلي چې د انقلاب ضد ترهګرو ایران ته په اوښتو د کرمانشاه په سیمه کې د بریدونو پلان درلود. په خبرپاڼه کې د وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویل شي، خو مخالف کور جنګیالي له عراق سره د ایران په پوله کې فعال دي. او پر غزې ترنګ د اسرائیلو د بریدونو د لړۍ په وروستۍ هغې کې دوه تنه فلسطیني زلمکیان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دوه فلسطیني هلکان چې عمرونه یې 15 او 14 کلون ښودل شوي هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي پوځ په غزه کې پر یوې خالي ودانۍ بمباري وکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یوه قمندان ساتونکي د وهلو په حال کې شي. د فراه د ولایتي شورا غړي وایي د نوي والي له ورتګ سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولسوالۍ د فراتګ باندې سکوت کړی دی. نن د والي څخه دا پوښتنه نه کیږي چې د فراه په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوي دي.
سشکال به 10,000 افغانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په هلمند کې د خورما پرونو تجربو ښه نتیجه ورکړي.
مصنوعي القا په نتیجه کې دا موږ وتوانېدلو چې هغه خورماوي په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو د دې ونې او هغه نیالګي چې د هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کړو.
محمود عباس د نویو یهودی مشتایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قمندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوایي ولسمشر په دې اړه د شنبې په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او نتیجې به یې له ولسمشر سره شریکې کړي. د موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو له خپرېدو وروسته چې پکې وډله سرتیري د څو نورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي، ارګ او د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سرتیري په شمال کې د نیول شوي قمندان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني اړوند ادارو ته لارښوونه کړې څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خبرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له ده سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور امروز ته یې اعلامیه.
خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په وی اعلامیه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعات کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د ځینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوی دا د ځینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خبرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوي. په لومړۍ لیدنه کې داسې نه ښکاري چې یونیفورم لرونکي کسان دي د افغانستان د کمانډو سرتیري وي، ځکه د ښاغلي رادمنش په وینا کوم نظامي یونیفورم لرونکي کسان چې ویډیو کې څرګندېږي دا زموږ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دی. خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي څیړنې روانې دي.
هغه
لرات باندې شوي هیئت ټاکل شوی او سیمې ته تللی، خو تر اوسه پورې د خپلو څیړنو رپورټ له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاري چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی او له نوموړي سره تړلی قومندان دی، په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل قیصاري په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي، دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاتی د چا لخوا او څنګه شوی.
اگر حکومت
خغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي، بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو، ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قومندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاري د خوشې کېدو وخت نه کوي.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو وار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا د شنبه په ورځ په دې اړه یو خبري غونډه کې مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه زیاته کړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو پر امنیتي پوستو په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
د فراه ولایت ولایتي شورا په دې اندېښنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه ښار عمومي شارع چې نمبر یک شارع ده او 1511 شارع ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بیزونه چې زموږ د شارع امنیت یې نیولی وو هغه هر شپه یو یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایت شورای تنبل غړی حاجی خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بیغوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اساس سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابې دوده.
تاسو د ثاني شاهدان یاست، د فراه ټوله ولس د ثاني شاهدان دي، مرکزی حکومت اندستانی شهیدان دي چې درې ولسوالۍ د فراتاګ باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی سي دي.
لپلي خو بیا د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه سنځسته خودی د الاول لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د مهری په خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزره تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای شي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې دا ولایت د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام کوي. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 10,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسېدلي دي. دی وایي سږ کال به 10,000 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوي دي. نوموړی وایي د حج او اوقافو وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي.
اوس په هم فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیفنس وان خبرونې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د وروستۍ غونډې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې وایي ټول موافق ول چې د افغانستان لمنیتي ځواکونو به تر 2024 میلادي کال ملاتړ کوي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خپره کړه ویل شوي ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي او له دې عمله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوي چې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلي او هغه ته قناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. ولسمشر غنی له ډیفنس وان خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس وان خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا نظر له ټرمپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس وان خبرونې ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسئلې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا د لیمل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حملې شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حملې زیاتې وې. دیلی میل لیکلی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حملې شوې خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حملې د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دیلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یوه جالبه خبره دا ده چې په وروستیو کې یو افغان عسکر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت غبرګون څرګند کړ. پخوا به د داسې حملو په اړه طالبانو مسؤلیت اخیست یا به یې ویل چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود خو دا وار یې نه د نفوذي حملې مسؤلیت واخیست او نه یې وویل چې حمله کوونکي له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی و.
په کندهار کې د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د کندهار د کرهنې ریاست مسؤلان وایي چې په چیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې پکې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې په زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده. په دې اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرامه شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمد الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرامه شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرامه ته ورسیږي.
د 250 فارمو کې مو یو نیم څلور کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده او وسل مو منظم بسته بندي کړې دي، منظم مو صف کړې دي او د دې اعلانونه رادیوګانو ته ورکړي چې وطني اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوي کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړی دي. خو که چېرې په مني کې د ریحان اصل هم وباسو شاید اصل 25000 کیلو ته په دغه کال کې زیاته شي.
نوري زیاته کړې چې د کنداري شاتو معیاري بستهبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. په عیني وخت کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباري ازادي راډیو ته وویل چې له بهره د واردېدونکو شاتو په پرتله کنداری شات با کیفیت او ارزان دي
عرب امارات مستوی دي ایران مستوی دي فرانسې ته په خپل فرانسویان وړي دي نو بهرې ملکو ته خلک مر دوبي ته مستوی دي خلک راځوي نو دا موږ شات خلک پیژنې هغه هر ځای ته خلک
موږ د مختلفو ولایتو څخه مر راوړل دي کندار ته او د کندار اصلم چې د ریحان او مکس اصل دي او د نور د شرچال د شار ټولو مختلفو دکانونو بیکریانو ته موږ ورکو د ترانسپورت وسیله واری بیکری واری کلچه پروشی ته موږ ورکو چې هغه د جمله څخه دوه شپته یا شپته دکانو موږ په لاس کې دي موږ خپل اصل ورکو
د کندهار د کرین ریاست د مسولینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي هلمند کې د خورما په ونو تجربو ښه نتیجه ورکړې. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان وایي د خورما په هغو ونو د دوی تجربو ښه نتیجه ورکړې ده چې په تیرو کلونو کې حاصل نه ورکوو. تفصیل د الیاس تایی په راپور کې اورو.
د هلمند د کرهنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ موندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خورماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یا حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خورما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز او ولسوالیو کې د خورما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړی.
لومړنی ارقام شي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړې ده، هغه خورماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیوله ساش کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القا په نتیجه کې دا موږ وتوانېدلو چې هغه خورماوي په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې دی هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کړو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیرې یوې لسیزې کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په هغه ډول ځای نه دی نیولی. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یو ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او آن په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یو کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په هغه ډول چې باید وایي د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرهنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یو خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره له دې چې د کوکنارو په ضد د یو ښه بدیل لپاره د خورما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرهنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل سوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خورماوي د مصنوعي الکا د لارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنه سوي او د لسیزو راهیسې بار یا حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الکا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغه دانې هم نیولي. پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
د ویل د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وښيي چې د هلمند اوبه او هوا د خورما لپاره مناسبه ده او کولی سي د کوکنار په ضد یې د یو ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرهنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتره دی. محمد الستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو یهود میشتو ځایونو د جوړېدو د پلان په اړه خبرداری ورکړی دی. د ښاغلي عباس د دې خبرداری تفصیل اجمل انوراندي کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یهودي میشتځایونو جوړول د فلسطینیانو لویه ستونزه و اندېښنه ده. ښاغلي عباس چې د شنبې په ورځې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د یهودي میشتځایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناکه ده. نوموړي وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي. ښاغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دی، او زه تاسو ته ویلی شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري، او تر هر څه مخکې د اسرائیلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوي میرسایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډېر اندېښنه. نوموړي له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترینګلې وبللې، او ویویل امریکا د فلسطیني مهاجرو موضوع هېره کړې. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپلو اړیکو وغږېده، ویویل محمود عباس وایي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي، تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړجاړی عملي کړي چې د پیړۍ معامله یې بولي، او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نوموړي له محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خیزو اړیکو او هغه څه په اړه یې ورسره سلا مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولي څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ولسی خلکو ته مرشوب لاوښتې ده. د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د ایران سپای پاسداران ځواک وایي د شنبې په ورځ د دې هېواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. پر غزې ترنګې د اسرائیلو د بریدونو د لړۍ په وروستي هغه کې دوه تنه فلسطیني زلمکیان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنۍ امنیت مشر وایي د متحدو ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پرلپسې هڅې ویني چې له ټویټر چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درز د پیدا کولو هڅه کوي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
اقتصاد وای نو کڅو غوینو نو نه پیږي چې دغه پوښتنه څومره پیسې دي څومره پیسې نه دي. اروا په هنه دغه سی او شاید ډیر خلک اروا په هنه په دې خاطر نه کوي چې افغانستان کې ورته کار نشته. په دې خاطر چې اول دلته هیڅ په هوای نشته د خپل اروا په هنه پاړه دی غوډي مشکلاتو پاړه لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو شاید نه نیوي کې ساده خلک په افغانستان کې د اروا په هنه مشکلو لري او د روحي له لحاظ آرام نه اوسي.
یعنی خلک ارتیا ورته لري خو نه قبلوي
او غوی فکر کوي چې دا به وای بي او په غو باندې مثلا د لیوانی نوم دی نو سی کڅو غو نو روحي تکلیف لري او دا ځان ته شرم غني چې یو ارواح په تو لار سی او خپل مشکل وای.
اوس د دې لپاره چې مون په افغانستان کې د یو روان شناس یا ارواح په ته ضرورت لري تر څو مشوره ته وخت او د ژوند چارې مو کې مختلاړ شي څه باید وش.
اول دا چې زوای ما اما په هوای باید ډیر سي د خپل ارواح په هني پاړه اما په هوای ډیر سي او داخل ګو ته کدوی مثلا انزایټی یا افسردگی لري دا دی خبره نه ده چې دا دوی ادی ونیسي وایي څه جوړېګم د دې په حل پاړه باندې باید یو ګرځي دی باید یو اور وان په تولاړ سي او لکه داس نو ډېر مشکلات دي چې موږ په وطن کې افغانان هغه ډېر ادی نسی مثلا یو کچنای ده سي ډېر زړی چې دا دی ته وادي خبره ده او دا پال کې وادي خبره نه ده هغه اتمن کوم مشکل لري هغه اتمن هغه سره کوم کار کوي هغه د سیاوک سلام علیکم
تخپل چې روان شناسي وای غواړي چې څنګه کار وکړي.
زه خپل خوښه لرم چې له دغه خپل پوهنځي نه په خیر خلاصه سم، پرورش ګاګانو کې او داسې ځایو کې چې دا کوچنیان ساتل کېږي وظیفه ونیسم. په دې خاطر چې کوچنیان په افغانستان کې د روحي له لحاظه ډېر متاثر دي، او لکه څنګه چې موږ وینو له یو خوا جګړې، له یو خوا د کور غلط سیستم او غلط فرهنګونه او غلط عقاید او باورونه، د دې باعث کېږي چې هغه کوچنیان د روحي له لحاظه ډېر سر لري. او لکه څنګه چې موږ پیږو دغه کوچنی ده چې بله ورځ غټېږي، دغه کوچنی ده چې سبا ته به یا مجرم کېږي یا قاتل کېږي یا به مختلف وي، چې بیا به موږ هغو ته برجست ورکوو چې ولا ته مجرم یې یا قاتل یې او دان نه چیرو چې موږ له کوچنیوالي له هغو سره څو رویه کړې ده او څه باعث سوی دی چې هغه داسې سي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیم یو په لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاره پنځه څپه دوام کوي. د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت څه دی. د اوس په بل خبري مجله جاوید حسن زاده باندې